د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه نن غونډه کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو دوه نوې برخې درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی صفي ولستان غزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو په هدف د دغو کمیسیونونو غوراوي کمیټه نن خپل لومړی غونډه کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د کندهار پر هوایي ډګر د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړي او د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لری وټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه نن په کابل کې خپل لومړی غونډه کوي. د دې کمیټې او غړي د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخې تیر ورځ اعلان شول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته وویل
ان کمیټه برای ان توظیف است.
غلی عاکفي وایي دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي. تما د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه راتلونکي ونې خپلې علني غونډې رسمان پیل کړې. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرې اونۍ د حملې د څېړنو په اړه ویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی، غفلت او د هوایي ډګر تر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو حملې ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي په جوا خبري اژانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد وکړ چې د دې حملې په اړه وارلمه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لندې په ولسمه د وسلوالو په حمله کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل شول او 15 ډیر شنور ټپيان شول. د دې حمله په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ دریمه ناسته نن په بلخ کې جوړه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور نن سهار د غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه باید د افغانستان په امن او ثبات کې خپل پوره همکاري وکړي. ښاغلی نور ویل چې که افغانستان نه امن وي، تاریخ ثابته کړي چې د سیمې هیڅ هیواد آرام نه شي پاتې کېدی. د بلخ سرپرست ولی په دې ناسته کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونو استازي هم ورته راغلي، بلخ د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو د هر اړخیزو همکاري د یو ځای کېدو مرکز یاد کړ او ویل چې تر خپل وسې به د غولایت امن او ثبات کې هڅه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوي تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې ورځنی لوبه کوي. د 500 د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې 13 لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منډو په توپیر ګټلې و او تر هغه مخکې هم د زیمبابوي تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو ته په 50 وکټونو ماته ورکړې و. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغانۍ 10 پوله، د سعودي ریال 3 افغانۍ، د اماراتي درهم 3 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ. بیا هم خرغلی د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد به د لری وټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دهقان د خبره پرون ورسره له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې تهران له هغه بندیزونو سرغړونه کړي چې ملګرو ملتونو د ایران د میزایلو پر پروګرام لګولې دي. هغه ویل موږ امات توغنده د دې لپاره واز مو یو چې نړۍ ته وخیو چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپل ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپل غوښتنه پر نشي تحمیلولای. د ایران د دفاع وزیر امات د عارف وسلو توغنده یاد کړ نه هغه چې اټومي وسلې لګول شي. هغه ټینګار وکړ چې ایران نیت نه لري چې دغه توغنده دغه هدف لپاره وکاروي. د قطر د هغو شپږشتو ادباو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوې چې تیر ورځ د وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یو دښته کې له کم څخه تښتولې وو. دا په عراق کې د بهرنوی اتباو د ارغملو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یو ترکی ساختماني شرکت اتلس کارکونکي وسلوالو یرغمل کړي چې ورسته ټول خوش شول. د فرانس پیس خبري اژانس د راپور لمخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیت یې ساته هم شامل دي. دوها دغه یرغمل نیوله نه ده تایید کړې او نه هم په دې اړه تبصره کړې ده. انقره وی د رالویدلی روسي جنگي الوتکې توان باور نکړي. دا الوتکې تیر میاشت ترکی هوایي ځواکونو د ترکی او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویان تانجو بیلګیچ تیر ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقره د ریز روښانه کړ چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دغې الوتکې توان ورکړي. ترکی دا الوتکې د نومبر په 24مه هغه مهال وویشته چې د لنډ وخت په مخه له سوریې د ترکی فضا ته داخله شو او څو ځلې خبرداري ورکړ. خیل عمل د الوتکې له دوو پیلوټانو څخه یو وژل شو. روسیې ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیې فضا ته نه و داخله شوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکیې یو لړ بندیزونه هم لګولې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وی د امریکا متحده ایالاتونو لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد باید له واکه لیرې شي. د سپینې نیمانه ویانت جاش ارنست تیر ورځ دا خبر وکړه. په ورستیو کې زینو کړی ویلیو چې خای د بشار اسد په اړه د واشنگتن چارواکي خپل دریز نرم کړی وي. سپینې ماڼۍ خپل نظر یو ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په دې خبرې وکړي. د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچي په ښار کې د ملیشا ځواکونو هڅې او واک راکم شي. خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. دا پریکړه د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکی حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسه دی. بل لور ته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچي کې د ملیشا ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند د اسمبلی د پریکړې له مخې رینجرز ملیشا ځواکونه تر دې وروسته نشي کولی چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تروریستي لو سره اړیکې ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشا ځواکونو د هڅو له امله نښتې راکمې شوې دي. خو یو شمېر کسان انتخاب کوي چې ملیشا ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نښه کوي. او کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړیو کې په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریه، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړي دي. کله چې د روسیې د ولسمشر لویاند دیمیتری پاسکوف څخه تیره ورځ پوښتنه وشوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمېر نورو ایرانی چارواکو په 2008 کال کې ملګرو ملتونو ورسته تر دې د سفر بندیز ولګاو چې تور پوري شو چې د چارواکي د ایران د چمی یا پلاستیک توغندې په پروګرام کې لاس لري. د دې سربېره چې ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړي، خو پر سلیمانی لګیدلې بندیز پر خپل حال ده. دا د سیمېو نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې وړي. بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ. بلند خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه نن لومړنۍ غونډه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې نږدې و میاشت مخکې پرې حمله شوې و او په دزو ټپي شوې و، وایي تر اوسه دغه پیښې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي.
تقریبا نږدې د څو میاشت کېږي تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه شوې نه کوم تحقیق شوی.
د پېښور پر یو پوځي خونځي د خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان چې د دې پېښې مسؤلیت یې اخیستی په وړاندې یو لړ اقدامات کړي. خو آیا دغه اقداماتو کومه نتیجه ورکړې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. دو اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو دازل د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له رئیس سره خبرې کړې. د
ماینونو د ناچارو مهمات ستونزه د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسیدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهمات ستونزه به اوس حل وای. کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای.
د د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوی د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم دا کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې شوي وو او را روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوي دي، خو چارواکي هیله مند دي چې د غوراوي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خوراوي کمیټه نن خپله لومړۍ غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې پیل کړي. د غوراوي د کمیټې لپاره اووه تنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوي دي. دا وکسیزه ډله د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان له مخې داسې ټاکل شوې ده چې یو غړی د سترې محکمې د عالی شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکي خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د شزو د حقونو فعال، یو د انتخاباتي حالو زلو فعال او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوی دی. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفی د دې کمیټې د هدف پاړه ازادي راډیو ته وویل. د قانون له حکم سره سم د کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو پاړه شاغلی عاکفی وایي. د خپل رئیس تر انتخابیدو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د 10 یا 15 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسي شي باید یو شتنه چې شرایط سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي. همدارس 15 نور د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوره شوی کسان په بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي او د قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د یوه بشت غوره شوی کسانو لړلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وټنه چې دوی به پکې مېرمنې به غوره کړي او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکي اونۍ خپلې علني رسمي غونډې پیل کړي.
و امر د چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه باندې لومړنۍ غونډه وکړه. د ولسمشر له یو فرمان سره سم د دغه کمیټې لپاره کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوی دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دوی پریکړه به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او غړي ومني کنه. دوی له دې مخکې مخالفت څرګند کړی و او ویلي وو چې کمیشنران د پخواني ولسمشر لخوا د شپږ کلو لپاره غوره شوی دي او تر اوسه دوره نه ده ختمه شوې. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د غرض انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
سلام د برابر شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی اخلاصم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میفته. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دوال گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر 15 پورې
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن مهیروي ل دریو بجو پیلېږي تر 15 بجو دوام کوي. د دغه خبرونه په اعلان کې مو یو غږ واورې چې د احمد سعیدی او احمد سعیدی په خوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو چې تل ازادي راډیو هم ورسره د مختلفو مسایلو په اړه مرکه کړې دي، تا تقریبا یو میاشت مخکې پرې حمله شوې و چې لدغه حمله کې دی ټپی شوی دی. له ازادي راډیو سره ښاغلي سعیدي په خبرو کې وویل چې تر اوسه د دغې حملې په اړه تحقیقات پیل شوي نه دي. احمد سعیدي که څه هم وایي چې د حمله کوونکو تر شا د ځینو لوړ پوړو چارواکو لاس و او په دې اړه د ځینو نومونه ولسمشر ته په خپله سپارلی دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. له ښاغلي سعیدي سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او په پیل کې همدا پوښتنه ترې کړې ده چې ولې تحقیقات نه دي پیل شوي.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي، تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی. یو نماینده ما هم ټاکلې په دې کمیسیون کې، نماینده ما ته وایي چې تر اوسه حتی هغه اعضای کمیسیون چې تحقیق وکړي مکمل نه ده. کوم شی چې په لاس کې به ولري، کوم شی چې پیدا کړی تر اوسه هیڅ شی نشته. یعنی هغه تر اوسه دا فرصت پیدا نه دی کړی یا نه دی غوښتې چې فرصت پیدا کړي چې په دې باره کې جستجو وکړي، جلسه وکړي، خپل نظریات مشترک.
تاسو شکل پر وختون کې بستری وای خپل رئیس جمهور لوړپوړي حکومتي چارواکي تاسو ته راغلل، هغه یې څه ژمنې وکړي او ولې ژمنې تر اوسه نه دی عملي کړی تاسو په نظر؟
زه سخت حضور دوم. رئیس جمهور یو خود رسانی خبري وو تلویزیونونو، ورسته رئیس جمهور نیمه ساعت لما سره دوی په دوک ناستو. ما ته تعهد وکړ چې تاسو ته ظلم سوی، په داسې ځای کې ته په تا باندې حمله سوی چې مونږ رئیس جمهور ول چې مونږ ورته شین ساحه وای. زه شخصا د تا موضوع بررسی کوم، تحقیق کوم. زه تر اوسه انتظار یم چې رئیس جمهور په خپل خبرو باندې ولاړو، یعنی مستحکم پاتې شي، په خپل خبرو باندې اعتماد به ولري. بیا نو یو سور از نور بام صبر کوم چې واقعا رئیس جمهور خبره کړي په خپل ژوند په خپل ژبه کې، یعنی استادګی لري کړل.
ستاسو پر ځان حمله او بل اخر ستاسو په سیر د نورو کسانو او سیاستوالو پر ځان حمله، تاسو څه فکر کوئ؟ دا به د بیان ازادي کرا کرا نغلی کوي کڅنګ؟
دغه حکومت عمدترین دستاورد د ازادي بیان ده، مطبوعات د رسانی دي. اوس د نن په نظام چې زه ورته ستونی پنجم وایم، هغه کړی دی چې فکر کوي چې باید به هر قیمت چې کیږي آزادی بیان خفصی له منځه لاړ شي. ما بار بار تکرار کړی چې په ما باندې داعش حمله نه دی کړی، القاعده نه دی. ستوري پنجم چې دننه په نظام کې تور موټر بلري، مسؤلیت بلري، امتیاز بلري، کارتونه بلري، هغه به دا کار کړی. حتی د بعضی خلکو نوم ما شخصا رئیس جمهور ته مم ورکړی.
د اشخاص نمونه مونږ ته نه شي
اخیستل، یا اوس نه سم اخیستل. ما رئیس جمهور ته ورکړی. رئیس جمهور اوس نن چې ما د رئیس جنایي سره خبري وکړه، هغه وویل چې د هغه خلک د تحقیق د پاره باید مونږ د رئیس جمهور حکم واخلو. البته زیاتر چې زه ستونی پنجه ورته وایم چې یو تعداد په شورای صلح کې دي چې ملا عمر ته فاتحه واخیستل، بیا نه زه د هغو سره په مخالفت کې وم، زیاتر په دې موضوعاتو کې هم تاثیر گذاردی.
په پاکستان کې مو ډیر وخت تیر که څه فکر کوي؟ دا کسان چې په تاسو حمله کړې دکتې شوی بي د هغه طرف نه کڅنګ او
یوازې زنیوم. پاکستان په افغانستان کې صلح د راوستلو د پاره سو شرطونه لري، لاس شرطونه لري. د افغانستان او به مهار نسی، ترانزیت لارې آزاد وي، د هند سره ښه اړیکې نه وي. امیدوار یم دولت افغانستان دا شرطونه به نه مني چې ومني سخت ننګین وي، سخت شرماور وي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي و چې وایي پر ده د برید نږدې یوه میاشت تیریږي، خو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي. دا یوازې سعیدي نه ده چې په وروستیو کې پرې خونړی برید کیږي، پر ځینو نورو افغان کارپوهانو هم په دې وروستیو کې بریدونه شوي دي. چې له دې سره د بیان د ازادۍ او دغه راز د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې چې په دې وروستیو څه باندې یوه لسیزه کې په افغانستان کې په دې برخه کې پرمختګونه شوي، یو لړ اندېښنې راولاړې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو، د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
لانګ وار ژورنال په خپل وروستي کڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي. په دې مقاله کې راغلي امریکایي پاوځ ټینګار کوي چې دوی میاشتې وړاندې پر پراخو عملیاتو سربیره القاعده د افغانستان پر لویدیځ او شمال لویدیځ خپل توجه متمرکزه کړې ده. د مقاله په وینا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې القاعده سخت درځه ډله د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې زیات فعالیت کوي. د راپور له مخې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال پر مهال د پاکستان د پوځي عملیاتو په پایله کې د القاعده شبکې مشران او نور بهرني جنګیالي افغانستان ته ننوتلي دي. د لانګ وار ژورنال د مقالې په وینا دغه راپور له خپل مخکینی راپور سره په ټکر کې دی چې ویل یې د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د القاعده پر کمپونو د اکتوبر میاشتې په اوومه څلور ورځني عملیات پیل شول. له هغه دوه ورځې وروسته چې عملیات ترسره شول د امریکا د پوځ ویاند بریګ جنرال ویلسن شوفنر وویل چې پر دوو کمپونو عملیات سوي چې یو یې شاوخوا اته اویا کیلومتره مکعب و. د القاعده یو رسنیز مرکز چې شاید د الصحاب برخوي له منځه تللې او درنې وسلې چاودیدونکي مواد بمونه او نور وسایل ځینې نیول سوي او له منځه وړل سوي دي. د مقالې په وینا د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور د کندهار د عملیاتو یادونه کوي خو په ناسمه توګه وایي چې عملیات یوازې پر یوه کمپ ترسره سوي وو. ډیپلوماټ خبرونې هم په خپل وروستي ګڼه کې د افغانستان د امنیت په اړه مقاله خپره کړې او پکښې د کندوز ولایت د اوسېدونکو د ستونزو په اړه راغلي دي. د مقالې لیکوال پښتنه مطرح کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولای سي چې د کندوز د اوسېدونکو امنیت ونیسي. د خبرونې په لیکنه کندوز د هغو ستونزو یو برجسته بیلګه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخامخ دي. د دې ډیپلوماټ په وینا کندوز په 2001 کال کې د طالبانو وروستی تمځای وو او له هغه وروسته د افغانستان له آرامو ښارونو څخه بلل کېده. خو د مقالې په وینا په تیرو څو کلونو کې کندوز د مرکزي حکومت او زورواکانو ترمنځ د کشمکش بیلګه ګرځېدلې دی. دا هغه زورواکان دي چې خپل ځان د طالبانو پر ضد ملیشې بولي خو ځایي خلک د دوی له ظلمونو سر ټکوي. د ډیپلوماټ په لیکنه د دې زورواکو کسانو لخوا پر ځایي خلکو د تهدید له کبله د خلکو په منځ کې مایوسي رامنځته شوې ده او د قومي جنجالونو پر رامنځته کولو کې لاس لري چې طالبانو له دې کاره ګټه اخیستې ده. په امریکا کې خبرېدونکي دی هیل ورځپاڼې هم په خپل اخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه لیکلي او په هغه کې د پینټاګون د وروستي راپور چې د افغانستان د امنیت په اړه د سه‌شنبې په ورځ خپور شو په اړه لیکلي دي. د دې راپور په وینا داعش له لومړۍ مرحلې څخه خپلې پرمختیايي مرحلې ته ننوتلی چې د ځان د خوندیتوب لپاره د طالبانو سره جګړه کوي. ورځپاڼه د امریکا د استازو جرګې د رئیس پاول راین وینا ته هم اشاره کړې چې د سه‌شنبې په ورځ ویلي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د قوې کارولو په خاطر پر اجازه غور کوي او ویلي دي چې اوباما کولای سي د داعش پر ضد خپل نظامي کمپاین له اجازه پرته هم پر مخ یوسي. د ورځپاڼې په وینا د اوباما اداره وایي چې امریکا د القاعده پر خلاف د افغانستان د جګړې راهیسې اجازه لري چې په 2001 کال کې ترلاسه کړه. خو د امریکا د کانګرس غړي وایي دا یو قانوني غځونه ده او د ورځپاڼې په وینا د امریکا کانګرس د داعش پر ضد د جګړې په نه اعلانولو سره ځان له مسؤلیت خلاصوي.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او درویش دقیقې دي. د پېښور پر یو پوځي خونځي د شوی خونړي بریت پرون یو کال پوره شو. بریت کوونکو په دغه خونځي کې یو سلو یو پنځوس کسان ووژل، یو سلو څلور دېرش هم زده کوونکي وو چې عمرونه یې د شپږو او اوولسو کلونو ترمنځ و. اسلام آباد دغه برید د تروریزم په وړاندې خپلې مبارزې کې د بدلون یو ټکی وګڼه او د یاغنو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړ. خو پوښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان چې دغه برید مسؤلیت منلی او دغه راز د ځینو نورو خونړیو پړه هم پرې اچول شوې ده، دغه د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د حکومت لخوا شوي اقدامات مؤثر وو؟ د پېښور پر پوځي خونځي له برید وروسته دغه راز په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو هم فشارونه راوړل شوي دي. سلطان محمد سرور د ټولو موضوعاتو ته په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پاکستان په خاصو مراسمو او عمومي رخصتۍ د هغو یو سلو یو پنځوس کسانو د یاد درناوی وکړ چې یو کال مخکې د پېښور آرمی پبلک سکول کې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو سلو څلور دشتنه د دغه خونځي زده کوونکي او نورې عمله او استادان وو. تحریک طالبان پاکستان وویل چې دغه برید د پاکستان د اردو د عملیاتو په غچ کې کړی دی. له برید وروسته د پاکستان ټولو ګوندونو د یاغیانو په وړاندې له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې خپل عملیاتو ته زور ورکړ او هلته د یاغیانو په مرچو بمباري هم وکړه. اسلام آباد د تروریستي جرایمو سزاګانې هم سخت کړې او د غبري دی د تروریزم ضد مبارزه کې د بدلون یو ټکی وګڼه. خپل اساسي قانوني تعدیل او د تروریزم د قضیو حل یې پوځي محاکمو ته وسپاره. خو پښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د حکومت اقدامات څومره مؤثر وو. د شمیم شاهد په نامه د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپو د دغه پښتنې په جواب کې وایي چې د هغو ګوندونو خلاف جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې د تروریزم ملاتړ کوي.
آرمی پبلک سکول برید نورسته خو دا یو غټ ډیولپمنٹ شیر ہے کہ پاکستان ټول سیاسی او مذهبی ګوندونو په دولت حق کړو دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره قوتلي عملیات دا پیل کړي او هغه د پاره پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او دا غیر لپاره دا غیر دغه واحد نېشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبه جوړه شوې وه. خو تر اوسه پورې زه په خپل ځان کې دا باندې مطمئن ځکه نه یم ترهګرو کومک کوونکي که هغه مذهبي ګوندونه وي که هغه سیاسي ګوندونه وي دا غیر خلاف
په آرمی پبلک سکول باندې برید کې یو سلو څلور دیش زده کوونکي ووژل شول چې په دوی کې یواش په کلنه زده کوونکي نجلۍ هم شامل و. فهمیده بیبی چې په دغه پیښه کې دوه زامن له لاس ورکړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته داسې وویل
نه پوهیږم چې دا څه ګیم دی څه دغه دی یو چې دا په خپل دوی کوي او نور خلک کوي چې دغه اسکول ته چې دی نو زه یو مور یم خو زه د خپل بچی له زه ورتللی نشومه ورتللی او نه ورتللی شم شل ځای مې چیکي او را شاهنه تکاټ راته ګوري ښځو ته ښځې ولاړې نارینه ته نارینه ولاړې نو دا دونه وسلې دا دونه شیزونه دا څنګه لاړلو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول برید نه یوازې د زده کوونکو او د ښوونځي د عمله او میندې او خپلوان د غم په ټغر کېنول. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم تاوان ورسېده. افغان کډوالو چې له دغه بریده مخکې هم له پاکستاني پولیسو سره ټکاوه له بریده وروسته د پولیسو لا زیات زور او تنګولو سره مخامخ شول او سلګونه یې له پاکستانه وتلو ته اړ شول. او دا په داسې حال کې چې د دغه برید او افغان کډوالو ترمنځ هیڅ کوم ارتباط ونه موندل سو. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنری ازادي راډیو ته وویل نسبت تیر کال ته سخ کال ډیر افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه اداره وایي تیر کال 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو د سخ کال تر نومبر میاشتې پورې 15,000 کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه سوي دي. افغان کډوال وایي چې د پېښور په دغه خوندزي برید نه وروسته په کډوالو باندې د پاکستان د حکومت قیودات زیات شوي دي نو ځکه دوی غواړي په خپل خوخه هیواد ته ستانه سي. د راشد اکبري په نامه یو کډوال وایي چې په دغه خوندزي باندې برید پېښور کې د افغان کډوالو ژوند بدل کړ.
ما خودم در پېښور زندگی میکنم بعد از اینکه حمله ای پی اس
زه په خبر کې وسم له د غبري دروسته په خار کې د افغانانو ژوند ډیر ګران سو تګ راتګ محدود شوی. مونږ اوس نشو کولای چې په اسانۍ چیرته ولاړ سو. مخکې مونږ افغانستان ته تګ راتګ کولای سو خو اوس ویزې پاسپورت او حتی د کډوالو د هویت کارت ضرورت دی. د پېښور په دغه خوندزي برید نه وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې دغه برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو او د افغانستان حکومت یې وغوښتل چې په خپل خاوره کې د پاکستانی یاغیانو خلاف جدي اقدامات وکړي خو افغانستان د اسلام آباد دغه ادعا رد کړه.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
مو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدلای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
خادم نورزی لپاره ولایت څخه لیکي چې د افغانستان حکومت او سیاسي مخالفین د خپل شخصي مخو څخه تیر شي او نور د پر افغان مظلوم ملت ورهمیږي او سرسری سولې ته د غاړه کیږدي. له کابله عبدالله لیکي د افغانستان حکومت د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو له پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. له هلمند محمد قاسم زواک لیکي د هلمند امنیتي وضعیت پخوا په نسبت اوس ډیر خراب شوی او ډیرې ولسوالۍ طالبانو لاسته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. احمد جواد اطایبی له لغمان څخه لیکي چې حکومت باید ژر تر ژره د ولسوالۍ او د ولس جرګې انتخابات ترسره کړي، کنه ډیرې خطرناکې پایلې به ولري. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را لیږئ. د افغان بیسیمه تسوه اتلش شمیرې له لارې پیغامونه زیاتې موږ هرومرو درته خپرو. خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د ماین پاکۍ د محسو د کارونو د همغږۍ له رئیس سره خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم صفي الله سنزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي لپاره نن د غوراوي کمیټه په کابل کې خپله غونډه کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرونې د برید څېړنو په اړه ویل، د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه تجارتي فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازیو ترمنځ درېیمه ناسته نن په بلخ کې جوړه شوه. په دې ناسته کې د بلخ سرپرست والیت محمد نور وویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه باید د افغانستان په امن او ثبات کې خپله همکاري وکړي. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. د قطر د هغو شپږشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولیس ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. او انقره وایي د رالویدلې روسۍ جنګي الوتکې تاوان به ورنه کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې به هم لوستلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنندې اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیا وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کیږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترکی ځواکونه د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردی یاغیانو خلاف خپل عملیات ته زور ورکړی دی. دولت په لاو رسنیو بیا د هغو پلان تفصیلات هم خبر کړی چې ویل کېږي انقره په پام کې لري چې شاوخوا لزر سرتیری په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای په ځای کړی. سلطان محمد سروري نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه چې په تیرې جولای میاشت کې د دولت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند ماتوي، د ترکیه جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي، دغه ګوند د جنگیالو او دولتي قواو ترمنځ نښته پیل شوې دي. صدر اعظم احمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریه او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیه ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په خارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکی اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سشنبه په ورځ اورست لدی و وژل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډز وکړي. د عراق پولو ته نږدې د سیلو پی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په خار کې د چاودنو غږونه واوریدل سول او په پارلمان کې د ولسی دیموکراتیک ګوند استاد وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو يرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د آیکان ارمز په نامو یو غړی په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې مات کړې او يرغلې پرې وکړل. هغه یو اکسم خبر کړ چې په کې لزګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کیږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکو چې نه یو غختل نوم یې واخیستل سي د ټویټر خبري اژانس ته وویل چې د شپې لخوا مونږ د ټوپونو ډزې واوریدلې خو مونږ نشو کولای چې بهر ولاړسو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برانډې کتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریه پولو ته نږدې په یوې نښته کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې لزره پولیس او ژاندرما ځواکونه د کوردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل شوی دي او هغه مورچه او پټکونه چې دغه ګوند په خاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي.
د سهار لس بجې او ودیش دقیقې کیدونکې دي. نور د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ور رسیږي. که غواړئ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو هڅو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د ماین پاکۍ د موسسو د همغږۍ د مرکز له رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د انصاف پلټکی اونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکی
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسئولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت په سنگینو لساري اوسیدونکو غواړم چې زما د ستونزو مسولین ادارو ته ورسوي. زه په څو باندې فلجم نو ما هغه د خداو معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای موږ خپل جان نه ستو د معاش یې لپاره فاره.
بله څونه وخت کې تاسو معلول یا سو ولې دوی وای چې موږ نه ستو؟
دوی وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ستو. زه ګزان ولې هم د پرستا خصای په شمې فلج نو هغه وای وای موږ دا چې رښتاپ صاحب چې وای فال جی وایلی وای هغه وس دا هغه سپینام بن سویری هغه موږ نه سپته چې مشکل څه کې دی
په خو دوی دغه کسان سپت کړی دی مخکې دی نه چې ګزړن وهلی وی فال فال چې
وی دوی نه سره ما مخته د دوه خلګ سر کتنه کړی دا هغه ماته ویل چې تاسو نه راځو ورته کتام سره دی مخکې سپت کړی دی هغه خپل د میاشتنه 5000 افغانۍ معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ماته هم ورسېږي
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلی او دغه کسان تاسو ته څه وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړي چې ولې دا لړۍ بند شوی دی خوایي وای هغه هغه دغه وزدم دی سپتی هغه چې وس په سپتی یعنی معنا مین ولی یا په مرمۍ باندې څه شي چې کار دی شي هغه چې دی هغه دی سپتوي تاسو وای فلجان نسبته او زما و تقریبا د پلس کالو یا د نونس کالو یم د دوه کلنۍ څخه زه پلسو یم دوه کالو ومه نو د هغو عمر څخه زه پلسو یم په دواړو مچ کې مې لکړې دي په دواړو د همساو په زور باندې زه دم وس
تاسو ته دا خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نسبته و ده چا ته تاسو مراجعه کړې وه
دا زه ورغنه خپل هغه د شهدا او معلمین ریاست په هلمند کې نو هغه پلشکرګه شار کی چې زه ورغلی یم هغه ته ورغلی یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده مشر دې ما یا پلاری زاو ته وکړ چې د سب سفاره هغه سب ته بیا ساري زار کړو وای دا اوس موږ بیا نه سب ته او دا غاری زین اورس ته بیا زوار نه هغه رضا خو بار سوره کسول نو بیا راغین اورس سوار نه بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو څنګه موږ د مسول چارواک سره شریکو
بس مننه ژوند واړو د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلی یوبې ستونزه مو د هلمند ولایت د شهیدانو او مالولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه خغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د حواری لپاره کابل ته راغله آزادې رادیو ته ویل
ګران ورور په دې اکر بازار ز ته وکم چې دا په وسه هیڅ کله بند نه ده د شهیدانو مالولینو دروازه ټول خلکو ورن تخلاص د کسان چې واقعان مالولي چې لاس جنگ کې د لاس ورکړي لاس نه ورکړي په دا تامل جنگ کې هغه ته د ارزبي کمیسن جوړ شو دي د ارزبي کمیسن له خوا چې شوی پنځم به کار وته کیږي هغه ته مستاجه د بکیږي او دته د دې مالولیت سند ورته ورکړي یو هغه کسان اندي چې ما درځات مالولي ما درځات د ما درځات مالول له خوا ته وڅ پیلند وزارت ته مقام له خوا ته یو مکرره ورته نه پېښوي ده غوته نیو کارتونه جوړتوي دي ز خپل کابل سره غلې ما په دنيز دور وځي کې د دې کارتونه مرته رسو دي نه نو مې د کیږي د دې مزل کارتونه ورکوته مګر کارت ته په وټ لري د مالول د ما درځات مالول کارت ته په وټ لري رنګ یې تغیر سره نو وداور وو موږ مطلق هغه ودی ته ورکه تزه کوو
بل دا څوک چې ګوزن ویلی فلای دی دوی په کوم ډله کې راځي وطنوال صاحب
دوی هم د مالول پسترګ ورته کتل کیږي موږ مالولین دي د ځړسوی ور دي مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دې ماش نسبی ماش ورته ورکړي کیږي استعمال ته چې شه د لاس ته خبر کړی لاس نه ور کړی هغه ته 5000 دوی ته 2000 په ماشه تور کړی ورته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړل کډغه تاسو ته مراجعه وکي کړي شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمی په دواړو سترګو ورته کوو ځ خپل دغه ساده د ترلاسه کول د پاره کابل تر غلېم په دنيزو څروز کې ورځم ورته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله
څونه مالولین وسد په لمن کې موجود دي چې تاسو واغې توقوق ورکوي او تاسو سره سب دیل ته په لمن کې
2015 تنه مالولین وس موږ درو چې دوی توقوق ورکوي ورسره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدې کې ربان ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک وی
ګرک وې ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم. خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړیکو شمیره یو زل بیا 0992390 چارې مبری منی او ستونزې ترې نه لري.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو اوریدونکو زما قسیم سلام سلامونه منی تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت صدای د پروګرام اوریدونکو یاست. دا ونه مو په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماين پاکي د چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی. جرمانه نه راشد صاحب چې په لنمو مناله
پاستم دې زمانه
ولې دا لومړی سوال پتو غواړم پوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماين پاکي مسله چې تقریبا یو ډېر ښکاله نه ستونزه بللای شو د بل اخر څونه دوام وکړي او د هلال رپورټ مونډل سي
لبره مرغه افغانستان کې ډېر شدید جګړې شوې په دې 13 د شو کلونو کې او اوس هم د ادامه لري مزادی ماینونو د ناچارو مهمات ستونزه د دې جګړې میراث ده. کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د دې ماینونو ستونزه او د ناچارو مهمات ستونزه به اوس حل وای. کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای. نو همدا ستونزه هم دا ده چې جګړې دوام کوي او د ستونزه لږ نه چې زیاته ډېره وي ورځ په ورځ.
روسی جګړه چې رامنځته شوې ده لا هم دا مشکلات زیات کړل. په دې پر ځای چې هغه خواني شخصي ماینونه او ناچاودي مواد له منځه وړل سي برعکس نور هم زیات شول. آیا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاري سهم محدود شو او که څنګه په دې تاسو فلاند کوم مشکل سره مخامخ شئ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پورې پاتې ماینونه
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي. خو د ماین پاکي پروګرام به هم خپلې هڅې کړي. موږ سره له دې چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته خو د ماین پاکي پروګرام توانېدلی چې هغه سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکي فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم د مخالفینو دخوا بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا تاسو ممانعت نه در مسسه؟
نه الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکي پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده. خلک ورسره ټول آشنا دي. پخواني رژیمونه کې هم کار کړی او بل دا د ماین پاکي پروګرام بې طرفه پروګرام ده. دی ماین پاکی ملکی پروگرام دا نوی ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ڈی ورته وایي تابع شوی ماینونه دوک دا د موږ وظیفه نه ده. په دوک کې موږ سره کار لرو د موږ ماین پاکی ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه تودای روانه وي په هغه وخت کې د ماین پاکي ګروپونو سره کار نه لري. خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکي ګروپونو بیا ورزي او هغه سیمې پاکوي دي. دا و ماینونو نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ. آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ ته کومې خوا کېږي؟ څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی؟
زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې موخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه ده پروژه په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژه نور د مې پکې نور د تور کې څه ډول ده کار
ده پروګرام کوم په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده نو مونږ ورورو معاصریت لاسه ورک نو بیا یو د څلور کینځه کال کیږي چې موږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابتي کړای چې کله سالم رقابت وینو معاصریت مستکی
ولې فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او د بختانه چې د فساد تم زمينه برابرې او په اخره شاید دا مغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمته ګونه رسیږي ساس نه ځه
زه فکر کوم د افغانستان د مې پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ په خوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وي مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو د نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظمه وي زه فکر کوم پکې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د مې پاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا درسته نه وي ولې زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د مې پاکۍ پروګرام کې او حساب دهی پکې موجوده ده اما غل شروع نه د دې پروګرام تهداب ډیر ښه ښودل شوی وو نو د دې نظارت ډیر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي همدغه باعث دی کېږي چې د فساد مخه ونیسي او
وروستي ارقام څه شی ستاسو معلومات تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه ارقام څه شی چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څومره دی
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومه شوي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت البته د سروې ټیم وزي ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی دا مساحت ډیر کم و ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اومده برخه د 2001 کال د طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري د دې اومده برخه د مساحت چې آلوده شوی ده د بین‌المللي قوتونو د تطبیقات سیمې دي ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي هغه سلاچ لري وکاروي نو سلاچ وکارول شوه هلته خامخا ناچار د مهمات پاتې کیږي
ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو اوندا مسولیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته
ما په نظر ټول پدې کې ټول هغه جنگي خواوې پدې کې مسولیت لري هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي جنگو کې نور هغه او دوی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي بل څه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځنه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړه په تاسو ځینې کېږي چې حالته د استوګنې سیمې دي کلی دي نو ناچار مهمات مېرونم ټول په داسې ځای کې یوه پاتې شوې دي چې هغه زراعتیزم کړه یا د استوګنې سیمه ده یا سرک ده یا د بیارۍ سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري
نو تبي
کوم مسؤلیت
ملکیت
هم تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر تشویو او درې کاله مخکې تقریبا مخت دیوی پیخ راپور اوسط ډول سره دی ورځ رات و اوس لاشمیره ډیر شوی د میاشتې له سلو نامه وخته نو چې زیاتې د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سرک د غاړې بمونه چون دا سرک د غاړې بمونه د سرک کو سره نږدې ایښودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعا ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچار و مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار و مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غاړې بمونه هم کدي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې کدي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده ډېر یو یو متاسفانه لوی څوک یې نه احساسوي هغوی مسؤول دي ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو په حیسه کې دوی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چیا ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنګ کې داخل کېږم نو هلته ناچار و مهمات پاتې کېږي حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پی ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات هم ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لسیزی وخت ونیسي زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي او زمونږ هڅې شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو دا خبرې هم کړي په کراتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بین المللي کنفرانسونو کې شرکت کړی دا مسایل مطرح کړي دي خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی
خرشت سر ډېر مننه
کور مدان
د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا Thank you. پسرلی شان با دے سرگن شی شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم